په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن جمعه ده، د وږي یا سنبلې 12مه د سپتمبر 3مه. په پنجشیر کې د تازه جګړې حال در سره شریکو. طالبان ادعا کوي
راپورونه وایي چې هلته د دښمن له شلو بیا تر 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان شوي دي.
بلخوا د مقاومت جبهه وایي دوی د وسلوالو طالبانو پراخې حملې په شا تمبولي. د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې سر لننه د آریانا افغان هوایي شرکت داخلي الوتنې پیلېږي. پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړیتوبونه ټاکلي. دا چې دا لومړیتوبونه څه دي په یوه راپور کې اوري. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرام اوریدلی سي. نوریاس نوري خپرونه په خبرونو پیلوي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشروي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول به په دې معنی نه وي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکي حکومت په رسمیت پیژني. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلی چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته ننوتی او څو تنه یې د چړې په ګزارونو ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنسټ ایښودونکی ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشروي. رویټرز خبری آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوی دا خبره کړې ده. دغو سرچینو ویلي چې ملا محمد یعقوب به چې د طالبانو د بنسټ ایښودونکي مشر ملا محمد عمر زوی دی او د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په لوړو پوستونو وګمارل شي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې جکپوری مشران کابل ته رسیدلی او د نوي حکومت د اعلانولو وروستۍ مرحلې ته تیاری نیسي. یوې بلې سرچینې بیا دې اژانس ته ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده به پر اسلامي چارو او د اسلام په رڼا کې د حکومت پر چارو څارنه کوي. د طالبانو یو ویان فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې نوی حکومت به تر سبا شنبې مخکې اعلان نه شي. طالبانو چې د اګست له 15مې کابل نیولی د وزارتونو او ادارو لپاره یې سرپرستان ګمارلی دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول په دې معنی نه دي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکی حکومت په رسمیت پیژني. ښاغلی بوریل چې نن د سلووینیا په بوردو کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې دا ټولنه باید د افغانستان د خلکو د ملاتړ په خاطر د طالبانو له نوي حکومت سره همکاري وکړي، خو هغه به پر فعالیتونو متمرکزوي. هغه وویل په تدریجي ډول د دغې همکارۍ پراختیا به په دې پورې تړلې وي چې د طالبانو حکومت به د بشري حقونو د قانون د واکمنۍ او د رسنیو د ازادۍ درناوی وکړي، او بله دا چې پرې به نږدي چې له دې هېواده تروریزم نورو هېوادونو ته ګواښ پېښ کړي. ښاغلی بوریل دغه راز وویل طالبان باید پر خپلې ژمنې ودرېږي او هغه افغانان پرېږدي چې غواړي له هېواده ووځي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر پرون پنجشنبه د سلووینیا په بوردو کې د اروپایي ټولنې د غړو هېوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې یوه مهمه مسله چې د اروپایي ټولنې په مخ کې پرته ده، دا ده چې ټول هغه کسان باید له افغانستان نه وایستل شي چې غوښتلي ووځي خو د ایستلو له بهیره پاتې شوي دي. نوموړي هغه افغانان چې له افغانستان نه ووځي کډوال نه بلکې پناه غوښتونکي وبلل چې د ده په وینا ټول غړي هېوادونه باید ورسره د پناه غوښتونکو په توګه چلند وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیله مند چې طالبان به په افغانستان کې یوه متمدنه لاره غوره کړي چې نړیواله ټولنه وکولی شي ورسره ډیپلوماتیکې اړیکې وساتي. پوتین چې د روسیې په ختیز ولادیواستوک ښار کې د ختیز اقتصادي فورم په نوم غونډې ته نن څرګندونې کولې، وویل روسیه نه غواړي چې افغانستان دړې وړې شي او که داسې وشي نو به هلته داسې څوک نه وي چې ورسره خبرې وکړي. پوتین زیاته کړه هر څومره ژر چې طالبان متمدنې کورنۍ ته داخل شي نو به ورسره تماس لرل یو ډول پرې د فشار راوستو او ورڅخه د پوښتنو او غوښتنو چارې اسانه شي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې روسیه چې په کابل کې سفیر د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته د طالبانو له استازو سره څو ځلې خبرې کړي، په دې ښار کې خپل سفارت پرانیستی ساتلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان هغه د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاده کړي چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو راهیسې کنګل کړې ده. د بشری مرستو محسسو او نورو لورو اندېښنې څرګندې کړي چې که دغه شتمني ژر آزاده نشي د دې خطر شته چې د افغانستان اقتصاد سقوط وکړي. د افغانستان د مرکزي بانک د $10 میلیارد شتمني له هېواده بهر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی او طالبان د اګست له 12 راهیسې ورته لاسرسی نه لري. د رویترز آژانس راپور له مخې دغه شتمني پر طالبانو د لویدیز د فشارونو راوستو چې د ښځو د حقونو او د قانون د واکمنۍ درناوی وکړي او اساسي وسیله ګڼل کیږي. د امریکا د خزانې وزارت ویان رویترز ته ویلي چې پر طالبانو د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو یا کمولو یا نړیوال مالي سیستم ته د لاسرسي په اړه پلان نه لري. دغه ویان دغه راز ویلي چې متحده ایالات په افغانستان کې له هغو لورو سره چې بشري مرستې رسوي په تماس کې دي او له امنیتي اړخه او د بشري مرستو رسولو وړتیاو ته په پام به خپل کار ته دوام ورکړي. د مالی چارو متخصصین وایي دا به څو میاشتې وخت ونیسي چې د دغو شتمنیو په اړه پریکړه وشي. د امریکا خزانې وزارت روانه اونۍ یو سند صادر کړ چې له مخې د امریکا حکومت او نورو شریکانو ته اجازه ورکول کیږي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه راز یې ویسټرن یونین بانک ته هم اجازه ورکړه چې د پیسو د انتقال چارې بیرته پیل کړي. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلې چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته ننوته او څو تنه یې د چړې په ګزارونو ټپیان کړي دي. دا پېښې نن له غرمې وروسته اوکلاند ښار ته څیرمه په نیولند سیمه کې رامنځته شوې ده. د دې پېښې شپږ ټپیان نږدې روغتون ته لېږدول شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندرا آردرن دا یوه تروریستي حمله بللې ده. نوموړي په یوه خبري غونډه کې دا د نیوزیلند پر بېګناه وګړو د یوه سخت دریځې لخوا تروریستي برید وبلا او حمله کوونکی د سریلانکا یو تبعه وښود چې د هغې په وینا 10 کاله په دې هېواد کې اوسېده او 15 کاله تر تعقیب لاندې و. د نیوزیلند صدر اعظم دغه راز وویل چې دغه کس چې له اسلامي دولت سخت دریځې ډلې الهام اخیستی و پر خلکو د چړې د ګزارونو له پیلېدو وروسته په یوه دقیقه کې ووژل شو. د امریکا متحده ایالات به د واکسین د تولید او رسولو پر شبکې شاوخوا $3 میلیارد پانګونه وکړي تر څو تولید ګړندی او د هېواد د نړۍ د واکسینو په یوه زیرمتون بدل شي. د سپینې ماڼۍ د کووید-19 ناروغۍ د چارو سلاحکار جیفري زینز پرون پنجشنبې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه اضافي پیسې به په راتلونکو اونیو کې هغو کمپنیو ته ورکړل شي چې د واکسین د تولید لپاره توکي چمتو کوي او هم هغو ته چې د بسته‌بندۍ او لېږدولو چارې مخته وړي. د امریکا متحده ایالات د خپلو وګړو لپاره د کورونا وایروس ضد کافي واکسینونه لري او دا هوا چې په دې وروستیو کې د کورونا د ډلتا بڼې وایروس له چټک خپرېدا سره مخامخ دی ډېرې هلې ځلې کوي چې هغه کسان هم واکسین کړي چې تر اوسه له دې کاره ډډه کړې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. د دې یو ساعته خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د پنجشیر ولایت په شاوخوا کې په روانه جګړه کې دواړه لوري یوه او بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. طالبان وایي تر دا مهاله شاوخوا 14 پوستې نیولي او د دې ولایت پر 4 خواوې تهاجمي بریدونه پیل کړي دي. خو د مقاومت جبهه وایي چې د طالبانو بریدونه په شاته مبول سوي دي او د ډلې ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پنجشیر جګړه 15 ورځې ته اوږده شوه. طالبان وایي په پنجشیر کې له 4 خواوو بریدونه پیل کړي او مقابل لوري ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د دې ځواکونه د 4 خواوو پنجشیر ته ننوتې او د تېرې شپې راهیسې له مقابل لوري ډېرې سیمې نیولې دي.
بلی د اسلامي امارت مجاهدین پنجشیر ته لګاڼو استقامتونو څخه داخل شوي دي. تیر شپه د پنجشیر ولایت د ختیځ ولسوالۍ پریان کې د اسلامي امارت مجاهدینو د تخار او بدخشان له استقامتونو څخه د دشمن پر مرکزونو او پوستو باندې فراخ بریدونه درلودل او دشمن ته ډېر زیات تلفات اوښتي دي. موږ راپورونه وایي چې هلته د دشمن له شلو بیا تر 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان شوي دي.
کریمی په خبره د پنشیر ولایت د نیولو لپاره له بدخشان، تخار، نورستان او بغلان ولایتونو څخه طالبان ورغلي. خو په ورته وخت کې په پنشیر ولایت د ملي مقاومت جبهې ویان فهیم دشتی بیا رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
په تیرو 4 ورځو کې دښمن ته باید دا ثابته سوي چې د جګړې له لارې دا مسله نه حل کیږي. په تیرو 4 ورځو کې د طالبانو شاوخوا 350 کسان وژل سوي دي او شاوخوا 250 نور ټپیان سوي. 15 کسان یې اسیر نیول سوي دي او ګڼ شمېر مهمات او نقلیه وسایط ویجاړ سوي دي.
خاغلی دشتی هغه راپورونه هم رد کړ چې طالبان د پنشیر ولایت ځینې سیمو ته ورننوتي. په پنشیر ولایت کې جګړه هغه مهال پیل شو چې د دواړو خواوو مذاکراتي پلاو خبرو پیله ورنه کړه. طالبان ویلي وو چې هڅه کوي د پنشیر مسله د خبرو له لارې حل کړي، خو وروسته بیا داسې راپورونه خپاره شول چې دغه خبرو پایله نه ده ورکړې. په پنشیر ولایت کې د جګړې نن پنځمه ورځ ده. دواړو خواوې د پرمختګ خبره کوي، خو خلک او یو شمېر هیوادونه د دې مسلې حل په سوله ییزه توګه غواړي.
عمردل چې د پنشیر ولایت ځینې برخې تیره شپه د سختو جګړو شاهد وي چې دا جګړه د څلرمې پر لپسې شپې لپاره روانه وه. د مقاومت جبهې غړو نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې پر پنشیر شاوخوا 1500 وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې وروسته جګړه ونښته، او د دوی په خبره چې د وسلوالو طالبانو جګړه په شا تنبول سوې ده. د مقاومت جبهه وسلوال طالبان یوه او بل ته د درنې مرګ ژوبلوي د اړولو ادعا کوي. د طالبانو بل غړي بیا ویلي دي چې د دوی شپاړس پوستینې ویلي او د پنشیر په شاوخوا کې یرغلیز بریدونه روان دي. خود مقاومت جبهه بیا وایي چې دغه جبهه د هر ډول حملو د شنډولو لپاره چمتووالی لري. په بریتانیا کې لمیشت لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر ډاکټر صلاح الدین سعیدی څخه مې د مرکه په پیل کې پوښتنه وکړه د پنشیر ولایت د سرنوشت په اړه تر اوسه مذاکرو ولې نتیجه نه ده ورکړې.
د مذاکراتو فهم د طالب لوري نه داسې دی چې اول به تاسو امارت اسلامي ته بیعت کوي او بیا به مونږ یو سلسله تفاهماتو ته رسیږو چې دا تر ډېره حده پورې د هغه کسانو چې په پنشیر کې راټول شوي دي یا په اطراف د پنشیر د مناطقو کې دا د منلو وړ نه ده. زه فکر کوم چې جګړه به د دواړو خواوو په ګټه نه وي چې نه ده، او انساني تلفات باندې افتخار کول داخله سره د شرم خبر ده.
بل د پنشیر د نیول کېدو لپاره وسلوالو طالبانو ډیره حادثه پراخه کړې ده. کچېری دغه ولایت هم د طالبانو لخوا نیول کېږي، دا به د افغانستان روانه لانجه ختموي که فکر کوي چې کړکیچ به نیوی پړاو ته داخله وي.
د کړکیچ او د پرابلم حل په بل شي کې ده. هغه دا ده چې په افغانستان کې ملت تغییرات غوښتل، چې د دې شعار په اوله برخه کې طالبانو هم په قوت سره مختوی و، پاکستان په دې برخه کې خپل اهداف تعقیبول، دغه په نتیجه کې نظام په انقلابي شکل باندې رنګ شو. په نورمالو او معمولو په اصطلاح دولتداري او وطن خواهی په چوکاټ کې انقلابی شرایط اوګدول، او د هغه په نتیجه کې سره د دې چې په انقلابی تغیراتو په هیڅ انقلاب باندې موافق نه يم، د دې په خاطر باندې چې د انقلاب په نتیجه کې قوانین په تعلیق ورزي، نوې قوانین نشته، زړه قوانین عملی کیږي نه، او د هغه په نتیجه کې بی قانوني راځي، او د بی قانوني په صورت کې سوال نشته. دا چې د حل لارې به تنها د پنشیر مسلې په یقیني ډول چې نه ده، د حل لارې د دې چې د انقلابی دوران لند کړی شي. همدانن یا د حکومت سره سم چې طالبان اعلان وکړي چې تمام تیر قوانین چې وجود درلود په استثنا د هغه موارد چې موږ لغوه کوو تمام د اعتبار وړ دي، او د هغه پر بنیاد باندې به دولت خپل دولت او حکومت خپل چارې مختوري، او د دې په زمن کې نوې حاکمیت انقلابی حاکمیت په اصطلاح جوړ شوی نه باید په یو سلسله بنیادی مسایلو کې چې هغه د مشروع حاکمیت او د خلکو د ارادې پر بنیاد د اقدامات او تصامیم ونیسي، د تمامات خواهی نه باید لاس واخیستل شي. که چېرته طالبان ادعا لري چې واقعیت د ځمکې هم همدا دی چې د افغانستان تمام سیمه یا 99% سیمه د دې په لاس کې دی، او تمام ملت د دې طرفدار دی چې موږ ضرورت نشته په دې کې شک او تردید ولرو، دغه د خلکو اعتماد او اراده او طرفداري باید په مشروع شکل باندې هم ثابت کړی شي چې هغه ټاکنې دي. ټاکنې په سبا ته کول، پر سبا ته کول ممکنه نه دي، اما دا تعهد ورکول چې او ملت او خلکو تاسو په موږ باندې اعتماد وکړئ، موږ هم په تاسو باندې اعتماد کوو، تر نه میاشتو پورې، تر لسو میاشتو پورې تاسو ټاکنې کوو چې په هغه کې لکه تیر نظامو غوندې درغلې نه، او د ستاسو د ارادې پر بنیاد باندې هغه ارزښونه چې موږ ته ارزښت کاری، اسلامي کاری، درست کاری، هغه تاسو انتخاب ته دو او علماء او روحانین به تاسو ته راهنمایی وکړي او د هغه په نتیجه کې به تاسو خپل انتخاب ولري او د الله تعالی په نسبت خپل مسؤلیت ادا کړي.
اوس د ټول شموله حکومت د تشکیل موضوع نړۍ ته مهمه ده چې ټول اړخونه پکې خپل ځان وګوري. وسلول طالبانو مخکې پر دغه سیوه حکومت ټینګار کاوه، اوس شکونه ست چې طالبان شایي ونتوانیږي دا ډول یو حکومت جوړ کړي. ستاسو تحلیل او وړاندیز څه دی؟
ټول شموله حکومت نشي کېدلی. ټول شموله حکومت شل کاله هڅه ور باندې وشوه، میراثي افراد او اشخاص د ټول شموله په نامه باندې چې هر څوک پکې، هر قوم پکې ځان ویني، هر انسان چې معقول انسان دی هغه باید پکې ځان ویني. او دا په بل شي باندې نه کیږي چې زه دې کینم خطکشي دې وکم چې دا د اوس ټول شموله شو. زه په کلکه په دې باور یم چې مشروع حاکمیت د حل لاره ده. ټول شموله چې پرون یو سلسله قومندانان او تیر چارواکي چې د مختلفو استخباراتي رابطو پر بنیاد باندې دلته او هلته نصب شوي وو، د افغانستان د خلکو فرصتونه یې ضایع کړل، نړیوالې مرستې یې ضایع کړلې، مفسد ادارې یې جوړې کړې. دا ټول شموله حکومت نه شي کېدلی. ټول شموله حکومت یعنی څه؟ تور سپین، ښه خراب، قاتل جانی، دا تمام باید راشي چې ټول شموله پکې. ټول شموله چې زه پکې نه وم ټول شموله نه دی. احمد وایي چې زه پکې نه وم ټول شموله. دا چټي خبره ده، دا بې ځایه خبره ده، دا غولونه ده. حکومت یو ټیم دی، حاکمیت یو ټیم دی. هغه ټیم چې د لسو فکرونو، لسو افکارو، د لسو هغه د خوانۍ، دا ټیم کار نه شي کولی. تر اوسه پورې کار نه شو کولی. قانون حاکمیت په هغه قومندانانو او جنایتکارانو او متخلفینو چې د دې په نامه باندې چې ټول شموله حکومت راشي، دا نشي کېدلی. د قانون حاکمیت چې په تمامه باندې تطبیق شي، هر هغه حزب، هر سازمان، هر حرکت چې افغانستان کې مشروعیت لري خپل حکومت دی جوړ کړي.
په بریتانیا کې میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو شینونکی ډاکټر صلاح الدین سیدی و چې د پنشیر ولایت د سرنوشت په اړه یې څرګندونې کولې. د پنشیر په شاوخوا کې په روانه جګړه کې دواړه لوري یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي. طالبان وایي چې دردا مهالې شپاړس پوستې نیولې، خو د مقاومت جبهه وایي چې دوی وسلولو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په دې خبرونه کې دا راپور هم خبروي چې پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړی توبونه ټاکلي او لنډیوالو غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. خود رغه مخ کې اوري چې د شوزو د حقونو ځینې فعالانی په روان حکومت کې پر لوړو دولتي څوکیو د شوزو د ګمارلو غوښتنه کوي. دوی چې په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې خبرې کولې وویل چې شوزو د حکومت پر لوړو څوکیو د کار وړتیا لري او باید شوزو ته پراخه ونډه ورکړل شي. بلخو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د ټولنې د نورو رونو په څیر به شوزو ته هم پر اتلونکي حکومت کې ونډه ورکړل سي، خو پر لوړو څوکیو د شوزو د ګمارل کېدو په اړه څه نوایي نور په دې راپور کې.
د افغان مرمنو لوري د عدالت غوښتنې د اعتراضونو دوام. نن یو شمیر خزو په پلازمینه کابل کې د اعتراض پر مهال د حکومت په لوړو څوکیو د مرمنو د ګمارل کېدو غوښتنه وکړه. د دغه اعتراض کوونکو یوې غړې مسعودی کوستاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي چې د راتلونکو حکومت په لوړو څوکیو افغان مرمنې وګمارل شي.
موږ شزه غواړو چې د کابینې هم بحثه کوي، لکه چې په خوانی حکومت کې وزیران او رئیسان او معاونان او اوس هم موږ غواړو په کابینه کې خپل حضور غواړو. د شزو لپاره امارات له خوانه هیڅ کله توجه نه دی شوې ده.
اغلی کوهستانی وای زیات شمیر افغان مرمنو او جنو په تیرو شلو کلونو کې په بیلابلو برخو کې تجربه ترلاسه کړي او د ماسترۍ او ډاکټرا ترکه چیز دا کړی لري. نو موري له طالبان غواړي چې په راتلونکو حکومت کې د خزو ونده په نظر کې ونیسي او په تیرو دوه لسیزو کې د مرمنو لاستراوړنی وساتي. په کابل کې د مرمنو لوري د اعتراض په داسې حال کې دی چې تیر ورځ هم په هرات ولایت کې یو شمیر مرمنو په ورته اعتراض کې د خپل حقونو د خوندي کولو غوښتنه کړې و. دغه اعتراض کوونکو په تیرو شلو کلونو کې د افغان مرمنو د لاستراوړنو په ساتلو ټینګار کاوه. په ورته وخت کې د طالبانو د مطبوعاتي ټیم غړی بلال کریمی وایي په راتلونکي حکومت کې به د اسلامي شریعت پر وړاندې کې د خزو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته پام وشي. نو موږ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بلې پراتلونکو حکومت کې به ان شاء الله د ټولو هیوادوالو کاغه میرمنې دی او کنارینه دی د دوی حقوق به خوندي او محفوظ وي، او دا به په کومه بڼه باندې به وي دا به پراتلونکو حکومت کې سي نوې به ان شاء الله په ډیر نږدې راتلونکو کې اعلان سي، هلته به واضح سي. ولې اوس واضح دی هغه دا دی چې کوم حقوق سي الله تعالی زموږ د هیواد هر فرد هغه میرمن وي او کنارینه وي ورکړي وي هغه به ان شاء الله تامین وي.
له دې وړاندې په قطر کې طالبانو د مذاکره کوونکی پلاوی غړي شیر محمد عباس تانگزی له رسنۍ سره د حکومت په لوړو څوکیو د خزو د ګمارلو پاړه دقیق څنو ویلي، خو ټینګار کړی و چې په راتلونکي حکومت کې د خزو ونډه په نظر کې نیول کیږي. نوموړي ویلي و چې راتلونکي حکومت مسولیت لري چې افغان میرمنو ته د خوندزیو تر څنګ په ټولو برخو کې د اسلامي شریعت لمخې کاری چاپیریال برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې له پنشیر پرته پر ټول افغانستان د طالبانو له ولکې نږدې 20 ورځې تیریږي، خو له خزینه خوونکو او ډاکټرانو پرته افغان میرمنې لا هم خپل دندو ته نه دی ورګرځېدلې. نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتنه کړې چې د حکومت د رسمي پیژندلو په هدف باید د میرمنو په ګډون د ټولو حقونو ته پاملرنه وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په خپل وروستي او څرګندونو کې وویل چې هیواد به د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي. د پلازمینې کابل په ګډون په زیات شمیر ولایتونو کې خلک د راتلونکو حکومت جوړېدو ته سترګې په لار دی. وایي په دې سره به د میرمنو او ټولو دولتي کارکوونکو د پاتې معاشونو سرنوشت هم په ډاګه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړی توبونه ټاکلي او لنړیوالو غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې امریکا او بریتانیا ویلي چې ډېر ژر به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
پاکستان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له دې هیواد سره په درو برخو کې کار وکړي. له 14 میلیونو افغانانو سره چې د لوږې له بحران سره مخامخ دي فوري مرسته وکړي، د یو ټول شمول حکومت ملاتړ وکړي، او په افغانستان کې له طالبانو سره کار وکړي چې پر ټولو تروریستي ډلو بریدونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم پرون پنځشنبه له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د نړیوال ټولنې د راتلونکي رول په اړه د خپل حکومت لیدلوري څرګند کړی. ویل پاکستان د سیمې له هیوادونو او نړیوال ټولنې سره په تماس کې دی چې څرنګه د دغو درو لومړیتوبونو په اړه په ګډه کار وکړي. د ټینګار وکړ چې بشری مرستې باید تر ټولو مهم لومړیتوب وي، او د امریکا او نورو هیوادونو له لوري د افغانستان د شتمنیو کنګل کېده د افغانستان لپاره بې ګټي کار دی، ځکه چې له دې کبله طالبانو ته هیڅ ډالر یا بهرني اسعار نه پاتې کیږي چې خوراکي مواد پرې رانیسي یا تیل وارد کړي. ښاغلی اکرم زیاته کړه انفلاسیون به زیات شي، په افغانستان کې به بی نور هم لوړی شي، د بیوزلۍ اندازه به نور هم زیاته شي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر په عین حال کې لوی دي زوالو ته خبرداري ورکړ چې د دې په نتیجه کې به د مهاجرت بحران رامنځته شي، او دا هغه شی دی چې دوی ورڅخه اندېښنه لري. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور لمخې طالبانو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټلو په ورستۍ میاشت کې د افغانستان خاوره ډیره چټکه ونیوله، او له دې سره د افغانانو له لوري پر پاکستان تورونه نور هم زیات شول چې پاکستان د طالبانو ملاتړ وکړ. دوی وایي چې د طالبانو مشان او د کورنیو غړي په پاکستان کې میشتو او د طالب ټپیانو درملنه په پاکستان کې کیده. خو ځینې کتونکو بیا وایي چې پر طالبانو د پاکستان نفوذ تر هغه څه چې دی زیات شو دل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر هم دا خبره تاییدوي. د وویل چې پر طالبانو د پاکستان په اغیز کې له مبالغې کار اخیستل کیږي. د اکرم په وینا پاکستان تر نورو افغانان ښه پیژني، د زور له لارې پر افغانانو کوم کار نشي کېدی. د تیرو څلوېښتو کلونو تجربې وښوده چې له بهره هیڅوک افغانان دیکته کولی نشي، نو شلار د هغوی تشویقول، ورسره خبرې او مشورې دي.
د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم اوریدل سي. د غزنی اوسیدونکو له وسلوالو طالبانو غوړي تر څو هغه ماينونه وکړي چې دوی د جګړو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړي وو.
وز زازمین والا هم دوه می پخې له لاس اور کړي، یو لاس د دواړه سترګې مې نه ویني، یو می ګردل له لاس اور کړي. یان دا فکر وکړ زل دغه سپورت له سره د زور تر سره شکیدلې، دغه ډیره غټه ضربه د سماته رسېده.
دا سلیم دی چې 15 کال وړاندې د طالبانو په مین 14 کې ټپی شوه او د بدن ډېرې غړي للا سور کړی دی. دا یوازې سلیم نه بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین 14 ورڅخه د بدن غړي جلا کړی، خو د خزو ماشومان په ګډون په سلګونو نور کسان وجل هم دي. د دغه ماينونو ډېرې برخې په داورستیو کې طالبانو خخ کړې دي چې د غزنی وسیدونکو اوس د استلو غوښتنه کوي. دوی وايي طالبان د بیرته هغه سیمې له ماينونو پاک کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړي وو. که څه هم چې کارش میري نه خي، خو په غزنی کې د عامې روغتیا چارواکي وايي د امنیتي سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکی کسانو ته په تیرو 14 کالو کې د دغه ماينونو لامل مرګ جوړه وخت ده. احمد د غزنی خاروسی دون کې دی، دی وای ډیره داسې پیخې لیدلې دي چې دغه ماينونو ولسی خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه ماينونو د استلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستانم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا ماينونه برابر سوی د خپل ژوند، حتی د خپل فلش سوی د خپل لاس خپل پښې له لاس کولې د مغښتنه د 10,000 باید ټوله کې ځکه خلک تګ و راتګ وکړي. دا شاوخوا کې
د غزنی اوسیدونکو د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي. عبدالصبور هم وای اوس دغه ماينونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
زمو غوښتنه له طالبانو ده د دې چې دوی باید هغه ماينونه چې په سرګونو په ځین کوسو باندې ځای پر ځای کړي لیدي به دوی تر لمن یو سی او بیرته خونځه کې په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی هم دغه ماينونه داسې پورته کړي.
خو طالبان به وای په پام کې لري چې دغه ماينونه پاک کړي. د دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خخ کړي شوی ماينونه وکاږي ترڅو خلک له شر په امان شي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو ترڅنګ زیات ماينونه پکې ایښودل شوی دي. دا په داسې حال کې د چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ماين پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکول چې د دوی له لوري ایښودل شوی ماينونه پاک کړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دماده پیغام واوریه مجاهدین خمیدا هله کی شي شهیدا معلمین او معاش دی منکته کوي او له بانګو بغیر شي کوم ماشونه وخت را سوی دا او بانګو ته نه دی حواله سي هغه باید حواله کی او تر کوم وخت شي دولت ورکوي ماش کوم وخت معلوم کړی دا تر هغه وخت دا ماش ورکوي شي. وعلیکم السلام.
سلام، د طالبان اسلامي امارت ته مې دا پیغام دی چې د اسلامي اصولو مطابق چې په اسلام کې دروغ وایل دوکه ورکول حرام دي، تاسې ملت ته رښتیا رښتیا وایست چې تاسې مثال پرون راهیسې د شرکتونو د زرهاو شرکتونو اکاونټونه بند کړل، خلکو ته پافته کې 1,000 ورکوي. مشکل په کوم ځای کې دی؟ بانک چور شوی دی، بانک لوس دی، بانک مرکزي بانک کې پیسې نشته، که مرکزي بانک نه پیسې چاوړي دي. وضاحت ورکړي، خلکو ته تشویش مه ایجاد کوئ. خلق ذهنی لیوانی کې ټول رواني تکلیفونه خلق د پیدا کړل. دا سقسم حالته شروع کړي دي. پیسې اکاونټونه د شرکتونو په زرهاو بندوي او وضاحت هم نه ورکوي چې په کوم اساس موږ د شرکت د اکاونټونه بند کړي دي. که پیسې نه لري یا څنګه لري، واضح واضح په اسلام کې دروغ نشته، واضح خلکو ته وضاحت ورکړي چې دغه مسله ده، په دغه اساس موږ دا کار کړو.
ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه نیکی هیر احترامات وړاندې کوم. چې امریکایان وایي چې زمونږ ټول عملیات پای ته ورسېده، هیڅ عملیات دې پای ته ونه رسېده، دې یو داسې کار وکړو چې ټول هغه کارکونکي چې د دې سره د 2000 نه ما کار کړی د 2013 پورې به د افغان ځانګړو ځواکونو ته په خپل خوښه سپارلي او 2200 روپۍ به راته حکومت راکول او $100 به دې راکول. او کله چې نظام د ړنګېدو خبر شو، هغه خلک چې د دې سره موجوده کار کاوه هغه وې وړو، او چا چې $100 یا $1000 په فایده نیوه کې ترجمانان ته ورکول، هماغه خلک یې د کورنۍ سره ویسته. د دې دپاره دا څه برنامه لري؟ د الله د رضا دپاره دا د ټولې نړۍ ته دا زموږ پیغام نشر کوي چې موږ څه وکړو. اوس په کومه سوړه نه ووځو، که کوم ملک ته ځوئ د امریکې عیسایي استخبارات یې وایي، او حتی دا چې بچین په کور کې وړه نه لري، یوه روپۍ راپسې نه شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوریدونکو له همدغه پیغامونو سره څلور نیمه بجې سوی وړاندې نور راپورونه هم لرو. خو اوس له نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډی زوري.
د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنسټ ایښودونکی ملا عبدالغني برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشر وي. رویټرز خبري اژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوې دا خبره کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول په دې معنی نه دي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکی حکومت په رسمیت پیژني. ښاغلی بوریل چې نن د سلووینیا په بوردو کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې دا ټولنه باید د افغانستان د خلکو د ملاتړ په خاطر د طالبانو له نوي حکومت سره همکاري وکړي، خو هغه به پر فعالیتونو متمرکزه وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیله مند چې طالبان به په افغانستان کې یوه متمدنه لاره غوره کړي چې نړیواله ټولنه وکولی شي ورسره ډیپلوماتیکې اړیکې وساتي. پوتین چې د روسیې په ختیځ ولادیواستوک ښار کې د ختیځ اقتصادي فورم په نوم غونډې ته نن څرګندونې کولې، وویل روسیا نه غواړي چې افغانستان دړې وړې شي، او که داسې وشي نو به هلته داسې څوک نه وي چې ورسره خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان هغه د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اسعارو د میلیارډونو ډالر شتمني آزاد کړي چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو راهیسې کنګل کړې ده. د افغانستان د مرکزي بانک د $10 میلیارډ شتمني له هېواده بهر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي، او طالبان د اګست له 12 راهیسې ورته لاسرسی نه لري. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلی چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته ننوتی او څو تنه یې د چړې په ګزارونو ټپیان کړي دي. دا پیښه نن له غرمې وروسته اوکلاند ښار ته څیرمه په نیولند سیمه کې رامنځته شوې ده. د نیوزیلند صدر اعظم جسندرا اردرن دا یوه تروریستي حمله بللې ده. د امریکا متحده ایالات به د واکسین د تولید او رسولو پر شبکې شاوخوا $3 میلیارډ پانګونه وکړي تر څو تولید ګړندی او دا هېواد د نړۍ د واکسینو په یوه زیرمتون بدل شي.
ازادي رادیو ته غوښیست په خوست کې د پانتونونو ماسلان او استادان غوښتنه لري چې ژر تر ژره دی په چولګیو کې د ماسلانو حضوري زده کړې پیل سي. نور حل په دې راپور کې
په خوست کې ماسلان او استادان غوښتنه کوي چې په پانتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د ماسلانو حضوري زده کړې پیل شي. دوی زیاتوي په ورستیو دوه کلونو کې چې د کورونا او بخښره شوی د تحصیلي او خونیزو مؤسسو پر لپسې رخصتیو ستومانه کړي او د ماسلانو د زده کړو بهیرې په کلکه غزمن کړی دی. د استادانو د اتحادیه مشر پوهنیار مهاجر سیال مشال راډیو ته وویل اوس چې د کورونا او با کم شوی او امنیت هم ښه شوی نو پوهنتونونو کې د حضوري زده کړې پیل شي.
اوس لله الحمد د ساعتامې د معلوماتو له مخې یو څه دغه مرضونه کم شوي دي. غوښتنه مې ده د مرض څخه چې بیرته پوهنتونونه فعال شي او محصلین حضوري زده کړو ته راشي. د پوهنتونونو ټول استادان آماده دي چې درسونو بهیر شروع شي.
د پوهنتونونو پر لپسې رخصتۍ د دې لامل شوي چې محصلان د خپلو درسونو سره به ارتباط شي او مخکېني درسونه یې کرار کرار هیریږي. د حقوقو د پوهنځي استاد پوهنوال محمد الله مندوزی وایي
مونږ هم او زموږ محصلین نو د رخصتۍ څخه تر پوزې راغلي یو درسونه مو ټول په ټپه ولاړ دي، باید نور درسونه په پوهنتون کې پیل کړي.
د پوهنتون استادان په دې فکر دي چې طالبان به په اداري چارو همدارنګ لایحو او قوانینو کې یو شمېر بدلونونه رامنځته کړي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد سلاندوایی که چیر دا کار ژر ونشي نو محصلان سره دا اندېښنه شته چې ممکن سک کالی ضایع شي.
اداري بدلونونه پرته د لایحو قوانینو بدلونه که چیرې دا بدلونونه ژر تر ژره رامنځته نشي ماته ښکاري موږ به روان تعلیمي کال ضایع ولرو. وارد مخه د کرونا د وبا له وجې نه موږ په
تدریسی چارو کې پزده کړو کې په تحصیل کې زند او خند سره مخو کدا زند او دا خند وګدی د باندې یو ډول انارشی او د ګډوډي سبب سي.
بل لوري ته د لوړو زده کړو په برخه کې یو شمیر طالب چارواکي بیا وایي د نظام وروستي بدلون سره یو شمیر استادان هم بهر ته مهاجر شوي او دوی د مهال د استادانو له کمښت سره مخامخ دي. په سویل ختی زون کې د لوړو زده کړو مسؤول معاویه وویل دوی هڅه کوي له هېواد تللي استادان دې ته وهڅوي چې بیرته راستانه شي او خپلې دندې پیل کړي.
استادان د مونږ هېواد نه وتلي دي، مونږ کوشش کوو چې هغوی سره رابطې وکړو، خپل هېواد ته بیرته شتون وکړو، خپل علمي قشرونو طبقې ته دوی بیرته په علمي ډګر کې خدمات وکړي. انشاءالله تعالی بله ورځ یوه اعلامیه د عالي تحصیلاتو ادارې طرف نه خپره شوه چې موږ به ډیر زر حضوري درسونه شروع کړو. قسم ټولو اداري کارمندانو ته هدایت ورکړل شو چې تاسو پانتونونو ترڅو خپل روزمره رسمیت مخې ته وړئ.
په خوست کې د شیخ زاید پانتون په ګډون د لوړو زده کړو 15 رسمي مؤسسې فعالیت لري چې په ټولو کې خواوشا 4000 محصلان په زده کړو بوخت دي. له تیرو دوه کلونو راهیسې چې کورونا وبا خوره شوې، د هېواد نورو پوهنتونونو په شان خوست کې هم محصلانو په منظم ډول د ډیر وخت لپاره په خپلو ټولګیو کې حضوري زده کړې نه دي کړې.
د دې خبرونې وروستی راپور دا دی چې د غزنی د روغتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې بیره لري دلته به د روغتیا په برخه کې ناورین رامنځته سي. نور حل په یو راپور کې
د غزنی چارواکي اندیښنه ښیي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیایي خدمتونه ټکنی کړي دي. دی وایي که دغه حالات هم داسې دوام وکړي ناورین به رامنځته سي. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته ویل هغه پروژې چې د غزنی مرکز او ولسوالیو ټولو روغتیایي مرکزونو ته خدمتونه وړاندې کول له هغې پروژې سره قرارداد پای ته رسیدلی دي چې لامل یې زیاتې روغتیایي ستونزې رامنځته سوي دي. نوموړي زیاتوي یادې پروژې له روغتیا ریاست سره د ډاکټرانو ماشونو، درملو، تیلو، اکسیجن، مایع، ګاز او داسې نورو ډیرو برخو کې مرستې کولې چې اوس درېدلې دي. نیکمل زیاتوي چې غټه ستونزه دا ده چې په کلینیکونو کې درمل هم په خلاصې دودي.
په غزنی کې د صحتمندۍ په نامه یوه غټه پروژه وه. دا پروژه په غزنی کې ټول خدمات عرضه کول جولای د میاشتې یوه طرف نه را په دې خوا د هغې قرارداد ختم ده، باید تمدید شوی وای. خو دغه تحول سره هغه قرارداد هم تمدید نه سو، بینان اوس انجو قرارداد نه لري، کومه امیدواري هم دوی ته نه ده ورکول سوې. په همدې خاطر دوی اوس خپلو شفاخانو او کلینیکونو کې مصارف کم کړي دي، کم څه چې حتی صفر ته رسولي دي.
د ظاهر شاه نیکمل په خبره چې له تیرو دوو میاشتو څخه د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ معاش هم نه دی اخیستی، خو بیا هم خپل کار ته ژمن دي، ولې وروسته به دغه کارکوونکي له ستونزو سره مخ کیږي. د نوموړي په خبره کې نړیوال خپل مرستو ته دوام ورنه کړي، په روغتیا برخه کې به بدې پایلې رامنځته شي
که چېرته دغه نړیوال بانک خپل تعهد تجدید نکړي او دغه صحي مراکز چې د تیرو شلو کلو کې دا کوم سیستم جوړ سوی، شفخانې جوړې دي، ریفر موجود دی، امبولانسونه دي، حمایت که تمدید نسی نو دا به یو ناورین رامنځته سي، ځکه هغه میندې سي په اولاد ناروغي کېږي. دا د موږ کلینیکونو تسکله راځي په کلینیک کې قابله نه وي، یا کلینیک کې تیل او اکسیجن او په اصطلاح پرسنل نه وي، نو واضح خبره ده چې هغوی مړه کېږي.
د غزنی ولایت ملکی روختون ته د غزنی ولایت مرکز او ولسوالۍ ترڅنګ له څنګلوري ولایتونو لکه بامیان، زابل، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او سیمو اوسیدونکو هم خپل ناروغان د درملنې لپاره راوړي. د روغتیا ریاست چارواکي وایي په یاد روختون کې تر ټاکلي حد د زیاتو ناروغانو درملنه کیږي چې اوس یې اندېښنې راولاړې کړي دي.
ازادي او اوریدونکی
د ازادۍ او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د روانو حالاتو په اړه باندې او د غراس په بازارونو کې د لوړو بیو په اړه راته خپل پیغامونه پریخي. راځي په فایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام او د ټول ازادي راډیو کارکونکو ته سلام یم. زه یو افسر یم، یو ډګروال یم چې د ظاهر د وخت په اردو کې اوم. شل کاله مې تحصیل کړی دی، څلوېښت کاله مې په دو ملک خدمت کړی دی. زه داسې وایم چې هغه دولت چې په بن کې جوړ شو، هغه دولت نمایندګي د دو ملت او د خلکو نه نه کوي. یو قاتل، غلا، رازن، چپولګر په امریکا راوستل او په افغانستان یې وټپل ټول بیت المال چیرکو شیرپور یې چور کړ او نور هم دسې دولتي ټول یې چور کړلې ظلمونه یې وکړل. زه امریکا ته وایم 2 میلیونه افغانان د طالب په نامه مړه کړل، اوس بیا څه د داعش په نامه باندې خلک وژني، خو د داعش هم تاسو پیدا کړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد شاہ مسعود جی، احمد مسعود نے دعا پیغام دا سیدی دیم تسلیم سی دا قران حکم دی ومن یا قران ته دی تسلیم سی او که تسلیم نشی دا خلاف الله باندې بولار سی خسره دنیا او اخرت بس سی او مجاهدین تم ذات پیغام دا که تسلیم دی سی کنی دریش پی دی وخت ورکی زما پیغام به خامہ خازر خبروی تو خبر لته یا ته شکایت حق نه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسعود زوی احمد مسعود تزوایم سپلار دی پداو چم کی زکه وکړه ته بین کی وکړه اسلامي امارت روان د قران روان د قران ته دغه نه دی نو بیا قران نه مني او مسلمان نه د قران مني نو بیا تاسو د قران چلن کیج ته بالا چی کوي. ما پروگرام آزاد ما خبرې به د خدای رضا لپاره خبروي ته خبرې نه کړلې یا موږ تاسو شکایت هم لرو.
بلې زه جلالا د هلمند ولایت غریشه خبره کوم. دغه د نشه یي موادو پر برابر باندې د طالبانو د مشرانو سره یا د نورو کسانو څخه دغه معلومات واخی چې دغه اوس په یلمن ولایت په نورو ولایتو کې نوی فصل ته علاج
دي. د ټولو د مجاهدینو څخه زموږ هم دغه څرګنده چې مثلا په شتوګه باندې د خپل مظلوم افغانستان وساتي.
پیغامو دغه دی طالبان ته خدای تعالی واسه توفیق ورکړي چې د خیر سر شارونه سم کړي. دغه مو پیغام دی الله سره دی دوی ته واسه توفیق ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور د ننګرهار ولایت ما د سره تماس کیما او څنګه چې دغه سي افغانستان او د وضعیت په اساس منی دغه طالبان ورونو ته د منګه دغه خواهش ده چې بایزر تر دره دا چې فکر ونه کړي چې دا ولا د امریکای سره یا د بل سره کار کړي دي. یک افغان او افغانستان د خاورې نه راګیدنه نه و او دغه خلکو ته د کار زمينه برابر کړي او بل بای چې دغه خلک خارج ته روان دي په یو نوم په بدنامۍ په شرم منی دغه چې په جالونو وراړه او په هغه منی وراړه و دا د منګ د افغانان د لپاره غلط شرم دي او دغه ته بای چې په افغانستان په د خاورې کې زمينه برابر شي باید د یو نظام جوړ شي چې هیڅ خارجي ادبا او ته اجازه ورنه کړي چې په دې ملک لا سوای نه وکي او بل د هر افغان ته باید قدر وړ احترام هغه ورکی ورته دا چې نور ملکونو ته نور خاور ته داخل نشي دغه په افغانستان کې نور داخلي ته او چې څوک په دې خاور کې لاسوینه کوي د افغانانو بې دفاعي غواړي مسلمانانو او خرابونه غواړي خوله دې تباہ برباد کړي. الله دې بل دغه ملک جوړ کړي د خلکو هر افغان پور په کور باندې د خدای پاک دې ټول کارونه زمينه برابر کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. لطف اللہ غزنی خان ریڈیو کارکونکو ته سلامونه وایم. اول پیغام عرض می داد د امریکایانو څخه چې هغه افغانان چې دوی سره کار کړی دی هغه په افغانستان کې ولې د تشویش سره مخامخ کړ او دلته پاتې شو او دوی سره یې په تیرو 100 کالو کې همکاري کړې وه او دوی سره یې مرسته کړې وه. هغه دلته پاتې دي، هغه د تشویش سره مخامخ دي. وسلام.
سلام د ازادي راډیو ټول کارکوونکو خپل سلامونه. د طالبان اسلامي امارت ته مې دا پیغام دی، د اسلامي اصولو مطابق چې په اسلام کې دروغ ویل دوکه ورکول حرام دي، تاسې ملت ته رښتیا رښتیا وایست چې تاسې مثال پرون رئیس د شرکتونو د زرها او شرکتونو اکاونټونه بند کړل خلکو ته پاسه کې 1000 ورکوي. مشکل په کوم ځای کې دی؟ بانک چور شوی دی، بانک لوس دی، بانک مرکزي بانک کې پیسې نشته، که مرکزي بانک نه پیسې چا وړي دي. وضاحت ورکړي خلکو ته، تشویش مې جاته وي خلکو ذهني لیوالي کړې ټول رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کړل. دا څه قسم حالت شروع کړی دی؟ پیسې اکاونټونه د شرکتونو په زرها او بندوي او وضاحت هم نه ورکوي چې په کوم اساس موږ دا شرکت دا اکاونټونه بند کړي دي. که پیسې نه لري یا څه نه، واضح واضح په اسلام کې خو دروغ نشته، واضح خلکو ته وضاحت ورکوي چې دغه مسله ده په دغه حساب موږ دا کار کړی.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته او د افغانستان د اوسني نظام ته دغه غټې غټې خښتې وو دا په ډېر تکلیف جوړې شوې دي. ډېر مصرفونه پر سوي کې یو ځای کښېږدي په یو رودو په یو ځای کې خلونه پر جوړیږي یلا خلک ماتی دی او مسلمان د پاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خښتې چاته نور کړي. دا یو وخت کې په یو باغي او په یو رود او په یو واله کې کښېږ دی هم پلونه پر جوړیږي او دا ډېر شی دی همداسې د ورودو بغلو ته چې کښېږ دی اوبه پره بندېږي مځکې بیا د خلکو دنه وړي.
السلام علیکم، زه عبدالحلیم د سرصفا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د طالبانو اسلامي امارات خو زموږ د اسلام لپاره ډېر سپېڅلی کار دی او دا د ټولو مسلمانانو په ګټه دی. دا باید موږ مسلمانان ټوله یو موټی سره او دوی د مجاهدینو خدمت وکړو، د مجاهدینو سره یو ځای ودرېږو. دا زموږ د ملک خلک دي، زموږ د ملک سرمایه ده، باید موږ به د خپلې سرمایه باندې سر خلاص کړو چې دا زموږ لپاره څومره ګټه ده او څومره په فایده تمامېږي.
السلام علیکم، زه رحمت الله دی خوسنه اگېږم د کوم بخران چې سامان سره د خدای په خیر خکې زنه د طالبانو نه موږ دا غوښ کوو چې کوم د خلک د چکینو کې چې ولاړې دا په ازبایي نه
ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. میرویس اخلاقین د هلمند ولایت ستاسو سره وصل یم. د قربانیان او شهیدان د وینې په برکت نور په دې هېواد کې د جنګ کمبله ټوله سوله. الحمدلله و ټوله هېوادوالو ته دې دغه ستره ورځ مبارک وي. نو هیله من یمه نور موږ د نورو جګړو شهیدان ونه سو، د هلمند ټوله غیرتمنو ولس ته دې د دغې ورځې په مناسبت
طالبان کارونه لري، ځکه د طالبانو او د ملکی خلکو ترمنځ هم ډېره فاصله بیا راځي. ولس په ډېر خوښي نسي که دوی همداسې دا کارو ته ادامه ورکړي.
ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دا چې امریکایان وایي چې زمونږ ټول عملیات پای ته ورسېده، هېڅ عملیات دوی پای ته ونه رسېده، دوی یو داسې کار وکړو چې ټول هغه کارکوونکي چې د دوی سره د 2000 نه ما کار کړی د 2013 پورې بیا د افغان ځانګړو ځواکونو ته په خپله خوښه سپارلي وو. هو 2000 روپۍ به راته حکومت را کولې، $100 به دې را کول. او کله چې نظام د ړنګېدو خبر شو، هغه خلک چې د دې سره موجوده کار کاوه هغه وې وړه، او چا چې $100 یا $1000 په میدان وګي ترجمانانو ته ورکول، هماغه خلک یې د کورنۍ سره ویسته. او موږ چې کوم دی بای میتریک وو سره سپ وو سره په موږ په کونړ ولایت کې ځای په ځای په د کور کلي خلکو او د چټک غبرګون دغه کیته چې وده دي بوجیا انارې ګورایټ وینر او ټول تام دا زمونږ مشاورینو او نور کاناډا د ملکونو خپل بیرغ ته کاتو شاتنامه به تاسو ته خلک همداسې تیارو میدان ته وړو. او زمونږ یو قانوني اسناد غوښتل لیټر او دا د لیټر قانوني کاروایی په داسې رنګ یکدم نظام رنګ شو په دې کې موږ کیس څنګه چلولای و.
اوریدونکو دا وو ستاسو یو شمیر پیغامونه چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې مو راته پریښي وو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ له خونی سره مو دا موضوع شریک کړ چې ولې د افغانستان په بازارونو کې د لمړنۍ توکو بای ډېرې لوړې تللې دي. د دغه خونی مرستيال محمد یونس محمد آزادی رادیو ته وویل چې دوی یو کمیټه جوړه کړې ده او هڅه کوي چې د افغانستان په بازارونو کې د خپل سره یو مخاوني سي او هغو پرچون فروشانو سره چلند وکړي چې دوی په خپل سر د زینو توکو بای لوړ کړي دي. کاغلی مومن دی مرکه په پایل کې راته وویل
زموږ په خاطر د افغانستان د سوداګرۍ او د خونی د خاطر سببي ټول وطنوال په پلان کوم چې تاسو ټول تجاران ستاسو ټول هغه تجارت چې په لوړه کچه افغانستان ته مالونه راواردوي هغه به هیڅ وخت داسې کار ونه کړي چې تنخواه چې پر تاسو باندې نرخ به له هغه څخه چې په جهاني ساتي نرخ لوړ نه شي یا افغانۍ د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت له پاتې کړي کې شته. ان شاء الله د افغانۍ لپاره د ثبات لپاره هم ټول سوداګر له سپارسي دی. ان شاء الله کوشش کوي د افغانستان بانک سره ټول صرافان
ټول د افغانستان تجاران په دې کې چې د افغاني د ثبات لپاره هر څه ممکنه حتی چې وی هغه پیل کو او ستاسو تاسو ویلي چې نن افغاني تقریبا خپل اعتبار یې اوسه بیرته لاس تر وړي دي او تقریبا نن راکته شوی ده دغه لوړ شوی ده. نو ان شاء الله نور هم کوشش کوو او ډیر خوراکیتو کې په پا پیمانه سره خوراکیتو کې پر لارې دي کبره ده که چای دي که غوړي دي که وړي دي دا شان او که د سوان څوک دي ټول ان شاء الله پر لارې دي او ټول وطن ته په بيخي ژر در رسیدو په حالت کې دي. تاسو بيخي مطمئنه اوسئ ګران وطنوال ان شاء الله د هیڅ کمبوت بنوي او ان شاء الله نرخونه به هم ډیر مناسبې لکنن چې وړه ارزان اسوله ان شاء الله او نور شانو کې تقریبا تغیر راغلی په وړو کې تغیر راغلی او ټول شانو کې به ان شاء الله د ارزان شیدو کاته بروادي او مشکلات بنوي. خو بیا می هم بیا هم تاکید کوم چې وطنوال جدا څه کوشش نکړي چې دی فکر دا وکړي چې شي کمیږي د شي د کمیدو هیڅ امکان نشته. د خیره ته مطمئنه
اوسئ. څومره هیوادونو تاسو سره جمعنی کړي خصوصا د خوراکي او ارتزاقي موادو په برخه کې په خوا خوانی حکومت کې چې مشر محمد اشرف غنی کوله لمنځنۍ آسیا نه ډیر ارتزاقي توکي راوړل کېدل غوړي وړه غنم د غراز له پاکستان او نور هیوادونو نه هم هغه ځمني پر ځای د هغو هیوادونو او دغو بندرونو کې هیڅ ستونزې نشته د وارداتو په وړاندې
په ټول بندرونو کې زموږ هیڅ ستونزې نشته او دغه ټول د ګفتره دغه پر ځای پاتې دي ډیر منظم ډول ټول خلک کوشش کوي چې خوراکي توکي راوړل کې دا غفرن هم ما زموږ د ډیر غټ شرکت سره چې زموږ د تاکرات ماوین ته تجارتي دي هغه سر مخبري کوله هغه په ازبکستان کې وو چې دا ټول شان چې دا ټول د عبد الله هم ډیر هم کړی دی او په دې شرکت یا کمپنی وو په نو ان شاء الله کوشش په دې کې دي چې نور هم ایست دا چې مواد په بازار کې ډیر سي او د خلکو ارتیا هم پرسي او په مناسب قیمت او خلکو ته ورکول سي. موږ سره کله ماليزیا څخه موږ غوړي راځي کله روسیې څخه غوړي راځي په هیڅ دښتې کې یو خوش خبري دا چې پرون تقریبا یو ور مورد موږ په ټوکی و کې شوه چې دغه په روسیې ته تلل لږ مشکل په کوم راته کې درلودي د دې فاتفه چې په اړه موږ وزیر تجارت سره اعتبار ونیوي خلاص دي کې دا مشکل حل شو او هغه ټوکی هم
بله. او لږ دغه د بازار د کنټرول په اړه وضاحت ورکړي. تاسو ویل چې یوه کمیټه جوړه شوې ده تاسو حتمان د طالبانو لخوا د ټاکل شوي وزیر سره خبرې کړي یا هم سرپرست سره څه ویل کېږي په بازار کې به د کنټرول لپاره څه تګلاره رامنځته کیږي ځکه یو شمېر دوکانداران دلته اوریدونکو وویل او دوی وایي چې ناوړه استفاده کې له موقع نه په استفاده دوی خپل پخوانی توکي په لوړه بای خرڅوي.
موږ تاسو به تر مله بده ما د مخه درته ویل چې په خپل د غټ تجارانو د مابین کمیټې راپورټ شوی دی او غټ سوداګر هم پنځه انجشمن دي چې ولي یو مال تقریبا په 5 کیلومتر ساحه کې یا په 3 کیلومتر یا په 4 کیلومتر ساحه کې په یو ځای کې په 300 غانی نه کې او په بل ځای کې په 2500 یا په 2300 نو د دې باندې شته ترګند کړ او ان شاء الله دې په خپل بده دې کمیټې سرپرستی په خپل غټ تجارانو کې او کچې رزمر ګرار وطن ولستون ډولري د بګرامي منډي او زموږ نورې غټ د یانې د دې په خدمت کې دي او دې ته په هغه نه په کول کې لکه اوم د پروش چې خپتي دي به شي خپل فصل کې اطمینان ولري.
او دا چې اندېخني هم دي چې دغه د پاکستان لخوا په تور خام کې د وارداتو پروسه وایي ټکنې د
موږ غواړو چې تلیر وشتاته موږ باندې درکار وکړي نو که چېرې تلیر وشتاته وسی بیا موږ د هغه کمبوت سره یا د موټرانو د ریډو سره مشکل سره یو شی چې حالت کمبوت دی حالت د دې خاطر خبرې موږ یو سکینر ولرو که چېرې موږ سکینر ولرو د دې خاطر تش کار څنګه نه دي او یز موږ د صادرات دي نو ان شاء الله دا مشکل هم په ډیر ژر سره حل کیږي.
بله. او مومن صاحب اوریدونکو ته څه ډاډ ورکوي او تاسو کمیټه هم جوړه کړې ده د دغه طالبانو له مشرانو سره مهم کتلې دي دا چې په دوه اونیو کې درې اونیو کې یا یو میاشتې پورې په بازار کې تر کومه حد پورې تغییر راشي ممکن د ډالرو بیه راکمه نشي اما په بازار کې څومره احتمالي تغیرات راتللی سي د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو په بایو کې؟
زه تاسو یو خبر کوم دا غوړی دا په افغانستان کې دا غوړی هم په افغانستان کې نه کرل کیږي کچېر یو شی هم چې په افغانستان کې اوس کارالای موږ برخست وي او د خلکو ته کوم پاره کې ماته کړ غوړی د خارج څخه راځي د انډونیزیا او د ماليزیا څخه راځي جناب لوجین سم تر غوړی دی بل ځای سره ځل تخپل نرخ لري کرایا لري او دا په ډالر رانیول کیږي په افغانۍ مشته نه راکې دا په ډالر رانیول کیږي کچېری د زړه په دې باندې سل فیصد ان شاء الله د خیر سره په ډیره فیصد سره زموږ مطمئن یم چې افغانۍ هم خپل ثبات پیدا کوي درته هم او نرخونه به ان شاء الله وسره سمېږي د خیر سره تاسو به شي مطمئنه اوسئ ان شاء الله.
بلې، او څه کول په کار دی افغانانو ته سوداګرو ته چې دغه د ډالرو قیمت یو څه بیرته راټیټ کړي او افغانۍ باثباته وساتي؟ بانکونه باید خلاصي، کاروبارونه پیل سي، اوس خو امنیت تقریبا ښه ده.
زه فکر کوم لکه تاسو چې د مخ ویلې چې واقعیت هم باید د بانکو په خلاصېدو کې باید ډېر داسې چې بانکونه باید په عاجله توګه باید ترانسپورټ شروع کړي، چې زموږ هغه خوراکي توکي هغه ته باید ترانسپورټ شي، ترانسپورټ باید شروع کړي چې خارج څخه موږ هغه پیسو د هغه خلکو چې بانک باید وګوري د هغه خلکو چې پیسې په چې مالونه رنیولې وي، انویسنه او ټول شنه اسناد یې سره موجود دي، هغه ته باید موږ عاجل باید پیسې ورواستو. څو کولی څنګه مالونه چې په بازي بنادر کې لکه په کراچي په بندر کې ولاړ دي، هغه باید جره مملکت ته راوارد شي. دا یو ډیره مهمه موضوع. بل خلک باید کوشش وکړي چې په خپل د افغاني صوبات کې باید ډیر باید ډالر ته توجه وکړي، د خپل وطن په اقتصاد کې باید توجه وکړي. کچیر موږ دا سی یو حالت ولرو چې په خپله ورخه ده لږ ډالر نه پیدا وکړي یا خارج ته، څو کس د دې څخه چې ټول وطنوالو ته مفایشت دي، د تجارت څخه مفایشت دي، د دې څخه ډاډ وکړي. په دې خاطر چې په افغانستان کې ان شاء الله مخ پر ثبات دي، د فکر کوم چې ډېر افغانستان کې ډېر یو ډېر غټه اپورتونټیز ته اوس افغانستان کولای شو. موږ چې د ازبکستان څخه موږ یو کنټینر اړیکه او په دوه ورځو کې دغه ته ورسو، در زموږ هم سیمه مملکتو کې د جنوبي اسیا بعضي مملکتو ته ورسو. ګور زموږ لپاره یو ډیر لوی کار ده. په خو چې یو موټر دغه در سره راکېدی، در کابل چې بر سره رسیدي، زموږ نه فاتخه په پر لارې لسته 15 دای زموږ ته اخازي کېدل. یا یو موټر ترانزیت چې په مثلا د پاکستان ته ریدي در هرات به هم مشته مشکلات و. ولی اوس دغه شان ته باید موږ ډیره توجه وکړو چې موږ خپل امر باید خپل افغاني استعمال کو، را کار ورته باید په افغانستان کې ټول باید په افغاني وکړو، چې د موږ او تاسو لپاره ملي هویت خپل افغاني باید صبح موږ باید خپل وسط.
د سوداګرۍ خونی مرستيال محمد یونس مومند وو. په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپې او ورځې ولرئ.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټولای شئ. شمېره دا ده 00422211415. شمیره بیا وایم 00422211415.
کسرو لمبود غر غرود شور ندی خبر سرو لمبود غر غرود شور ندی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور ندی خبر سرو لمبود غر غرود شور ندی خبر سرو بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی سما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پگر لگے دلی اور ندی خبر سوچ جنگ غواڑی د جنگل زور ندی خبر سولم بو د غر غرود شور ندی خبر سولم بو
زما د کور دوران او فرمان لیونی زما د کور دوران او فرمان لیونی خپل لرمان دوران دلکی کورن دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر
ساعت